تان کې د ملګری ملتونو مرستان دوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندیشنه شولې ده. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه‌های طالب متعلق به حوزه چار
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزې اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپین ږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل، خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي،
مبارزاتي او اعتراضی نداشته باشه.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منصوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی، خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي، سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بېرته خوشي کړي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده، وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشي کولو ژمنه کړې وه.
هېڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي. خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي، په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او ریپورټونه وړاندې کړو او د خبرونې په پای کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو. زه بختیار ساحلم. روانه ونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره لوبې کوي.
د یاد سیالیو لومړۍ لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14مه، دویمه په 13مه او درېمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي، چې وړاندې ورته درویشت کسیزه لوبډله اعلان شوې ده.
د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د مشر ګډون او لاسته راوړنې
د پیسو کوم فیصد نیول هغه شپږ فیصده وه، ولې خوشبختانه هغه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو په دوه نه هم زیاته شوله.
په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبې. هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ او ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ پیل. د ښځو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ. د فوټبال په یو لوبه کې د کرستیانو رونالډو لخوا د څلورو ګولونو وهل او د سکوهنې له یو ځوان لوبغاړي سره ځانګړې مرکه. درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پیل لدی کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو سره د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. اوس مهال د افغان لوبډلې ګڼ لوبغاړي له بهرنیو سوداګریزو لیګونو ابوظبي ته ستانه شوي دي او لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې بوخت دي. د افغانستان د درویش کسیز لوبډلې په ترکیب کې دا ځل یو شمیر ځوان لوبغاړي هم اخیستل شوي او ځینې مشران لوبغاړي بیا پکې نشته. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پښتني ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
د افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ درې شلوریزي نړیوالې لوبې به د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې د فبروري میاشتې له 14 نیټې سره سمون لري د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په زاید کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14، دویمه په 13 او دریمه وروستۍ په 19 نیټه ترسره شي چې وړاندې ورته د درویش کسیزه لوبډله اعلان شوې ده. د یادو لوبغاړو له ډلې ډېری له څو ورځو راهیسې په پیل شوي تمریناتي او چمتووالي کمپ کې ګډون لري چې دغه کمپ لا هم روان دی. د یادونې وړ ده چې د لوبغاړو له ډلې د دریو ځوان لوبغاړو یعنې بلال سمی، صدیق اتل او ننګیال خروټي ویزې نوی راغلی چې دوی د ویزو ستونزه هم نن حل شوه. سبب دوی هم له ملي لوبډلې سره یو ځای شي او متحده عربي امارات ته به سفر وکړي. باید ووایم چې د یادې لوبلړۍ لپاره پیاوړي لوبغاړي غوره شوي دي چې پکې پر ځوان لوبغاړو ډېر تمرکز شوی دی او هیله ده چې دوی به د افغانستان په ګټه له یادې لوبلړۍ ډېرې لاسته راوړنې ولري. دا یادونه وړ بولم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا جامع سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې د متحده عربي اماراتو قربتوب ترسره کیږي چې د دواړو ورزشي ادارې له یو بل سره لري، چې پر بنسټ افغانستان باید له یاد هیواد سره هر کال درې شلوریزې نړیوالې لوبې وکړي چې په بدل کې به یې له افغان کرکټ بورډ له متحده عربي اماراتو پرته د نورو لوبډلو د میلمه کولو یا هاست کولو پر مهال سینکشن فیس یا په یاد هیواد کې د لوبو کولو د اجازه فیس نه اخیستل کیږي. چې له دې وړاندې به په دې برخه کې پر افغان کرکټ بورډ ډېر مقدار پیسې راتلې، یعنې په دې معنی چې له دې وروسته به د سینکشن فیس پیسې له افغان کرکټ بورډ د یاد سیالیو په بدل کې نه اخیستل کیږي. او زموږ وینیو او د لوبو کولو ځای هم لکه تاسو ته چې معلومه ده له دې وروسته به په متحده عربي اماراتو کې وي.
بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو، د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف تیره اونۍ د کرکټ آسیایي شورا په یوې ځانګړې ناستې کې ګډون وکړ. د دې ناستې پر مهال د افغان کرکټ د ملا تړ ترڅنګ په راتلونکي کې له یو شمېر هیوادونو سره پر دوه اړخیزو لوبو هم خبرې شوې دي. د غراز ښاغلی اشرف ویلي دي چې افغان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول خطر نه وي متوجه، بلکې تر اوسني حالت به لا غښتلی کیږي. د دې موضوع تفصیل سالم احمد صالح په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د فبروري پر 15 په بحرین هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې ګډون وکړ. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ آسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډېرې پرمختیا او ملاتړ ژمنه وکړه. هغه وایي:
بحرین کې د آسیایي هیوادونو کلنۍ غونډه ده. د بورډ غړو درې مهم ټکي یا درې مهم زیری هیوادوالو لپاره لرم. لومړی دا چې پخوا به د آسیایي شورا چې کوم آسیایي جام کېده، دغه چې به کوم عاید و یا به موږ ته د پیسو کومه فیصدي نیول، هغه 6% وه. ولې خوشبختانه 8% په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو دونه هم زیاته شوله. نو دغه یو د خوشحالۍ خبر ده فاینانشلي د افغانستان لپاره. سربیره په دې هیوادونو د خپل ژمنتیا وښودله، موږ ورسره میټینګونه وکړل چې هغوی به موږ سره سیریزونه چې پاتې دي سیالۍ ورسره پاتې دي پایلټر هغه به هم له موږ سره کوي.
د افغان کرکټ عمومي رئیس پوینا چې د هندستان او پاکستان هیوادونو ترڅنګ د کرکټ آسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دوه اړخیزو لوبلړیو هم خبرې وکړې. هغه زیاتوي چې د آسیایي شورا له دوو غړو هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته ورسېد. چې په مارچ میاشت کې به په افغانستان کې ترسره شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هره برخه کې به پرمختګ کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې د آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې لوریزو سیالیو د ترسره کېدو هوکړه هم کړې ده. ښاغلی سیټی ویلي دي چې دا سیالۍ به د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نوموړي دغه راز لیکلی دی چې د هغې پرېکړې ملاتړ یې هم وکړ چې له مخې به د آسیایي لوبو د پیسو له درکه افغانستان ته هم لکه پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش یو شان برخه ورکول کیږي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د یو دېرش ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم د دویمه درجه ولایتي سیالیو دویم پړاو پیل شوی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې په لومړي پړاو کې شپاړس ولایتونو سره سیالۍ وکړي چې درې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. دمګړې په دویم پړاو کې 15 لوبډلې سره سیالي کوي چې درې نورې لوبډلې به هم لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاړې شي. دا چې کومو ولایتونو لومړۍ درجه سیالیو ته لار پیدا کړي او کوم لوبغاړي په دې سیالیو کې خزلیدلې دي په دې ریپورت کې له فریدي سیال څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو په لړ کې د بیلابیلو ولایتونو لوبډلو لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د لوګر، خوست الف او د ننګرهار بیل لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د کرکټ بورډ په وینا چې دا سیالۍ به په ننګرهار، خوست او کندهار کې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي، چې لومړی پړاو یې د شپاړس ولایتونو ترمنځ بشپړ شو او دویم پړاو یې د 15 ولایتونو ترمنځ جریان لري. که څه هم دغه سیالۍ کومه رسمي بڼه نه لري، خو د کورنی کرکټ څانګې د تګلارې پر اساس هر لوبغاړی چې غواړي د افغانستان په سترو کورنیو او ملي سیالیو کې ولوبېږي، نو له دې پړاو باید په بریالۍ توګه راووزي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې تر دې دمه ګڼ شمېر لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. د کابل بی لوبډلې لوبغاړي روخان زرموال د منډو جوړونکو په کتار کې تر ټولو مخکښ دی. هغه په څلورو لوبو کې 270 منډې جوړې کړې دي چې دوه سلیزې هم وهلې دي. په انفرادي توګه د میدان وردک لوبغاړي فیصل خان په یو پاڼۍ کې 204 نسوځېدلې منډې جوړې کړې دي، چې نوموړی د افغانستان د دویمه درجه ولایتي لوبغاړو په ډله کې دریم لوبغاړی شوی چې دا کارنامه کوي. تر دې دمه د دې سیالیو په لړ کې د بیلابیلو لوبغاړو له لوري 14 سلیزې وهل شوې دي. همدارنګه د توپ اچونې په ډله کې بیا د نورستان ولایتي لوبغاړي نصیر خان 15 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه چې درې لوبې کړې دي، په یو لوبه کې 8 او په بل لوبه کې 6 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نوموړي سره د جوزجان لوبغاړي زین الله هم د وکټو په شمیر کې برابر دی. نوموړي بیا په 15 لوبو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې دا په 2023 کال کې د افغانستان نننۍ کورنۍ کرکټ ټورنمنټ ده او د کرکټ بورډ په وینا چې تر دې سیالۍ وروسته به لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ پیل شي.
په سوداګریزو سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو د سفر پای او لوبې. د سویلي افریقا په سوداګریزو سیالیو کې د مایک کیپ ټاون په لوبډله کې یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او وقار سلام خیل ولوبېدل. راشد خان د دې لوبډلې لوبډل مشر و او لوبډلې په ټورنمنټ کې پرمختګ ونه کړ او په وروستي مقام کې خدای پاماني وکړه. وقار سلام خیل یوازې یو لوبه وکړه او یو وکټې واخیسته. راشد خان بیا د لوبډل مشر په توګه په لسو لوبو کې یوازې درې لوبې وګټلې. هغه په توپ اچونه او توپ وهنه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو لوبډل مشري ورته یوه نوې تجربه وه. ښاغلی خان په دې سیالیو کې یوازې 9 وکټې ترلاسه کړې. د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ په دې لیګ کې بیا ګڼ افغان لوبغاړي ولوبېدل. د شارجه واریرس په لوبډله کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق او نور احمد لوبېدل. د مای امارات لپاره له پیله فضل حق فاروقي او نجیب زدران لوبه کوله او وروستیو دوه لوبو ته راشد خان هم ورغی، خو دواړه لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. راشد خان که څه هم خطوب اچونه و نه کړه، خو په دوو لوبو کې څلور لوبغاړي وسوځول. فضل حق فاروقی چې څنګه د ټورنمنت خپل پیل کړی و پای خنو، هغه په لسو لوبو کې دولس وکټې ترلاسه کړې. نوین الحق بیا نسبتا ښه ولوبېد، هغه په نهه لوبو کې یولس وکټې واخیستې او په یوه لوبه کې پنځه لوبغاړي هم وسوځول. نجیب زدران بیا د افغان توپ وهونکو په ډله کې تر نورو ښه و. هغه د مای امارات لوبډلې ته دوه لوبې وګټلې. محمد نبی په لسو سیالیو کې بیا اته نوې منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي وسوځول. نور احمد که څه هم په دې سیالۍ کې ډېر ښه ونه لوبېد، خو څلور وکټې واخیستې. قیس احمد بیا یوازې دوه لوبې ترسره کړې. حضرت الله زازی هم یوازې په دوه لوبو کې ولوبېد. مجیب رحمان هم په دې لوبو کې اخیستل شوی و، خو ډېر چانس ورنه کړل شو او بیا بنګلادیش غوره لیګ ته لاړ. د بنگلادیش غوره لیگ سیالۍ په دې لیگ کې د عظمت الله عمرزی بهترینې لوبې لا هم جریان لري. هغه یولس سیالۍ ترسره کړې دي او پنځلس وکټې اخیستې دي. عمرزی چې ان سوینګ او آؤٹ سوینګ توپ اچونې دې لیگ ته ډېره ښکلا ورکړې ده، کرکټ سارونکي د افغان کرکټ غمه ګڼي. بل افغان لوبغاړي کریم جنت هم په دې لیگ کې تر دې د مخه لوبه کړې ده. هغه په دولس سیالیو کې لس وکټې اخیستې دي او یو سل نهه اتیا منډې کړې دي. د افغانستان په توپ وهونکو کې عثمان غنی د بنگلادیش په لیگ کې تر نورو افغان لوبغاړو مخکښ دی. هغه په نهو سیالیو کې 228 منډې جوړې کړې دي چې په یوه لوبه کې زیاتې منډې درې اویا وې. ابراهیم زدران هم د دې ټورنمنټ پیل ډېر ښه کړی و، خو تر پایه بریالی نه دی. هغه په اته سیالیو کې 215 منډې کړې دي چې یوه نیمه سلیزه هم وهلې ده. دغه راز دې لیگ ته تازه رحمان الله ګربز، نوین الحق او ګلبدین نایب هم وربلل شوي دي چې بیلابیلو لوبډلو ته به ولوبېږي. اوس د نورو هیوادونو کرکټ. تازه هند استرالیا ته د ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده. استرالیا په دې لوبه کې په دوو پاړیو کې 216 اتیا منډې وکړې او هندوستان په یوه پاړۍ کې 400 منډې جوړې کړې وې. هند دغه لوبه د 122 منډو په توپیر وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې جدیجا په دوو پاړیو کې و او اشوین بیا په دوو پاړیو کې اته وکټې واخیستې او د استرالیا لپاره بیا تاډ مور پی خپل لومړنی ټیسټ سیالي ترسره کړه او لوبغاړي وسوځول. د هندوستان لوبډل مشر روهیت شرما د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې سلیزه ووهله. د غرا جدیجا او اکشر پټیل هم نیمه سلیزه جوړې کړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې مارنس لبیشاین مخکښ توپ وهونکی و چې په دوو پاړیو کې شپږ شپېته منډې وکړې. جدیجا د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دواړه هیوادونه به څلور ټیسټ او درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. بیا دولې ده چې دویمه ټیسټ سیالي به د فبروري میاشت په 18 نیټه په دلی ښار کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د خزو کرکټ. د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشت په 18 نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام پیل شو. په دې سالو کې افغانستان او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې لوبډلې نه لوبېږي. په دې رپورټ کې به د دې نړیوال جام په تړاو درته بشپړ معلومات نرګس مومن وړاندې کړي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د جمعې په ورځ د ښځو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې د 18 تر 26 نیټې دوام کوي، لومړۍ سیالۍ یې د کوربه سویلي افریقا او سریلنکا ترمنځ ترسره شوه. سریلنکا وکړای شول چې د دریو منډو په توپیر کوربه هیواد ته ماتې ورکړي. په دې نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا لس بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه برخه لري. ټول لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي چې په الف ګروپ کې آسټرالیا، بنگلاديش، نیوزیلند، سویلي افریقا او سریلنکا یو ځای دي او په بی ګروپ کې انګلند، هندوستان، ایرلند، پاکستان او ویست انډیز سره لوبیږي. د کرکټ نړیوال شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه زیمبابوې او افغانستان دي چې په دې سیالۍ کې لوبډله نشته. د زیمبابوې لوبډله د لارموندنې په پړاو کې پاتې شوه او افغانستان اوس مهال د ښځو د کرکټ لوبډله نه لري. د دې ټورنمنت په دوران کې به تر پای لوبې پورې ټول ټال 23 سیالۍ ترسره شي. د ښځو شل اوریز نړیوال جام 15 اتلولۍ آسټرالیا ګټلې دي. انګلینډ او ویسټ انډیز هم یو یو ځل د اتلولۍ جام ګټلی دی. د یادونې وړ دی چې دوه اونۍ وړاندې تر 1900 کلونو د کم عمر نجونو نړیوال جام سیالۍ هم په سویلي افریقا کې ترسره شوې چې هندي لوبډلې وګټلې.
بیا هم کرکټ. د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړی هم له نړیوالو سیالیو سره مخه خو وکړه. دا د استرالیا د شل اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ و. هغه وویل چې پوهیږي د شل اوریزو سیالیو تر راتلونکي نړیوال جام نشي لوبېدی، نو له اوس ځکه استعفا کوي چې د استرالیا کرکټ اداره د راتلونکي نړیوال جام لپاره خپل پلان چمتو کړي. امید ظهیر مل په دې تړاو رپورټ لولي.
د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلی فینچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ کړي. هغه په 15 ټیسټ، 164 ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ولوبید. استرالیا په 2020 کال کې د ایرن فینچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په شپږ اویا نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري وکړه. هغه د استرالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې رسنیو ته ویلي دي په دې پوهېدم چې د شل اوریزو سیالیو پر روان نړیوال جام کې چې په 2024 کال کې به وشي ونه لوبېږم، نو په همدې خاطر غواړم نړیوال کرکټ پرېږدم څو لوبډله را روان جام ته خپل پلان چمتو کړي. ایرن فینچ په 2011 کال کې د انګلینډ پر وړاندې لومړنۍ نړیواله شل اوریزو سیالي وکړه چې ټول ټال یې په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې 8,874 منډې وکړي. هغه په یو ورځنیو لوبو کې 11 او په شل اوریزو سیالیو کې 2 سلیزې وهلي دي. ښاغلی فینچ د شل اوریزو سیالیو په یوه پاڼه کې 122 منډې کړې وې چې دا نړیوال ریکارډ یوازې د هغه په نوم ثابت دی. د ویلو ده چې 24 کلن فینچ 12 کاله په نړیوال کرکټ کې ولوبېده.
راځئ چې اوس مو د فوټبال لړګر خبر کړو. د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې پرتګالی لوبغاړي کرسټیانو رونالډو د الوحدت لوبډلې پر وړاندې 4 ګولونه ووهل. رونالډو چې النصر لوبډلې ته لوبېږي د فبروري میاشتې په 9 نیټه د سعودي د مکې ښار د پاچا عبدالعزیز په لوبغالي کې الوحدت لوبډلې ته 4-0 ماتې ورکړه. نوموړي د لوبې په 21مه، 24مه، 53مه او 25مه دقیقه کې ګولونه ووهل. تر دې وړاندې رونالډو د النصر لوبډلې لپاره په 3 لوبو کې یوازې 1 ګول وهلی و. کریستیانو چې د نړۍ په کچه سوداګریزو لیګونو کې په لوړ قیمت اخیستل شوی لوبغاړی دی، د دې 4 ګولونو په وهلو سره یې په لیګ سیالیو کې 1500 ګولونه هم پوره شول. دغه 23 کلن لوبغاړی تر 2019 کال وروسته په لومړي ځل په یوه لوبه کې د 4 ګولونو په وهلو بریالی شو. د یادونې وړ ده چې په پرو لیګ سیالیو کې د النصر لوبډله تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پلان کې لري چې په روانه ونه کې د فوټسال سیالۍ پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې به 10 لوبډلې برخه ولري. د دې سیالیو په چاچونه هم ترسره شوې ده. لومړی لوبه به د سعادت نیمروز او زیتون کابل تربنس ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه ته رسیدلې وو. دا ځل مو له یو افغان څوک وهونکي سره مرکه کړې ده. د خالد تکل صافه نومیږي. ښاغلی تکل وایي ډېرې هیلې لري چې د افغانستان لپاره په نړیوالو میدانونو کې ولوبېږي، خو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې د هیلو پوره کېدو مخه ډپ کړې ده. هغه د دې ستونزې باوجود هم څو ځل په بهر کې سیالۍ ګټلې دي او اوس هم د یو سترې بهرنۍ سیالۍ د ترسره کېدو انتظار باسي. له ښاغلي تکل مې په پیل کې پوښتلې دي چې څومره وخت کېږي چې د سوک وهنې لوبه کوي.
او زما به دغه واته کاله به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم او خپل خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي؟ استاد دې څوک دی؟ په دې برخه کې څوک ښوونه درکوي؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره، چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوس سره لګیا یي. د هماغه استاد خواري او دعا ده تر دې ځایه را رسېدلې.
ته راته وایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي؟
ساحل صاحب، ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي، او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي؟ مهمه او مشهوره سیالي دي کله وه، چا سره وه، چیرته وه؟
سلور واری میں ہوا تعدل ولی راوڑی او مشہور سیالی میں چوا نواغا دا پاکستان پر خلاف وا، شکر الحمدللہ چی آغا میں بیا او گٹلو نوری مسابقات تا بیا لارا پیدا کر.
لہ افغانستان بہر سیالی تتللی کتللی کم ہوا تتللی چمر لو بی دلی ہوا دا بہر کڑی دی چمر دی گٹلی دی چمر دی بیللی دی؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوی ما، او دا اللہ پزل لیدری میں نیک آؤٹ کڑی دی ورتا، یو الگ سره په نمرو باندې لوبه کړې و چې هغه ډېره جالبه لوبه هم وه. او بنگلہ دیش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شوه، او په عربي اماراتو کې راته جوړه شوله چې هغه رانه هم پاتې شوه. اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزي مسابقه لرمه په کمربند باندې، نو انشاءالله تعالی زه ته آمادګۍ کېم تمریناتو کې اخته یم.
صافی صاحب، دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده؟ آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري؟
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي، دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال، نو دا ټول په فری فایټ په رقم سازمانونه دي او هغه کې لوبېدلی یاست.
د امکاناتو په تړاو راته ووایه، څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ؟ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې دمه کړې ده یا یې کوي؟
والا تر اوسه پورې خو هیڅ راته پاملرنه نه ده کړې، لا لګیا استو، نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو. او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې، زما د ویزې مشکلات دي، خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
هر لوبغاړي ځان ته خپل یو ډریم یا هدف یا ټارګټ ټاکلی وي چې زه دغه ځای ته ځان رسول غواړم، فکر کوي یا مطمئن چې ورځ به نړیوال ستوری؟
والا چې دغه لګیا یې خواري کوو همدغه ځای ته لګیا یې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان نوم یاد شي او افغانستان ښه نمایندګي وکړو. خو ما مخکې مې ادواري وکړله چې په بنگلہ دیش او عربي اماراتو کې راته مسابقات جوړ شو، خو هغه څه د اقتصادي مشکلات د لاسه پاتې شوې. او لا لګیا استو انشاءالله هیلم شته دی، موږ به خپله هڅه او خواري کوو.
د سوک وهنې په نړۍ کې ډېر مشهور سوک وهونکي دي، کزه یادونه وکم محمد علی کلی یا مایک تایسن، ستا د خوخه سوک وهونکي څوک دی؟ څوک ګوري یا د چا لوبې تا ډېرې کتلې دي او غواړي چې دغه په څیر یو لوبغاړی واوسي؟
محمد علی کلی چې وو یو اتلو مې کوزه چې د چا علاقه مند یم، هغه د فلیپین هیواد سره تړاو لري او نوم مې چې دی منیفوک یو دی، د هغې مسابقات تعقیبوم او د هماغې تمرینات ډېر ځل ګورم.
زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې د یو مسلکي سوک وهونکي د جوړېدو لپاره څه شی ضرور وي، کوم ډول تمرینات ضرور وي؟ ته خپله شخصا خپله تجربه راته ووایه، د ورځې څو ساعته تمرین کوي او څه شی کوي؟
ساحل صاحب، مسلکي سوک وهونکي باید شام دام دا تمرینات ولري، او هغه هم ښه فزیکي تمرینات چې په هغې کې فزیکي باید ثقیله فزیکي وي، او سپارنګونه باید وي، شام دام سپارنګونه وي د ښه او لایق او استعدادي هلکانو سره، بیا الله پاک یو مقام درکړي د مخکې تګ. زه خو خپل ځاني چې دی دوه ټیمه تمرینات کوم، دوه ساعته چې دی هغه سهار کې تمرین کوم او دوه ساعته چې دی هغه مازیګر کې تمرین کوم، او لګیا ستو خپل خواري کو. له تاسې نړۍ مننه چې مکتم وخت راکړه، ښې چارې، ښه وخت.
د لوبو له میدانه ورزشي خپرونې مینوالو، خپرونه مو همدلته بشپړه شوه، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم د آزادی میلمه پرونه تز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلام مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. ښاغلی ځوانمال د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځانګړي نظریات هم لري چې په دې خپرونه کې به د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له ښاغلي ځوانمال سره مې د ازادۍ میلمه خپرونه کې مفصلې خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپله ژبه اوریدونکو ته ور وپیژني.
حاجي باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت د کلي اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی او په همدې ولسوالۍ او په همدغې ولایت کې زیږېدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللی او بیا وروسته مو کوم کارونه کړی؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عملته وم او د نهم نه ایسته 12 صنفه پورې مې د ننګرهار په علی لیسا کې خپل زده کړې کړي. بدبختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و په پاکستان کې وم. نو تر هغې وروسته بیا په 1991 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبي کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډېره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپله ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړی شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتا هر انسان هم دا غواړي چې خپله هم شتمن شي او نورو خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر و، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بېوزلو لاسنیوی وکم، د بېوزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوایم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی، فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن هم یم او قانع هم یم چې تر خپل وسه مې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو تی کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکي او یو بزنس یا تجارت وکي او په غو تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسه؟
بله، تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي نو ادمان فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره را ته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کوم. بالاخره په 1950 کال کې مې ابتدایه خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو هټیوالو تجارانو نو ما سره د دوی سره هم د مرستې یو هوډو د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم الحمدلله. په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم. د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ. دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه او د یو کال کرایه یې پیشکی اخیسته چې 6000 کلدارې وه. او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود 1.5 لک افغانۍ وې، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ اونم 6000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 6000 کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره و هغې خپل کاروبار شریک شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی و، خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
که مو دا خبره پټه نه وي ساتلې، اوس ویلی شئ چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه، خبره دا ده چې فقط د همدغې دکان نه مې وشو کولی چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشحاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتي کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک لال البته ووایم چې پس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ همدومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چې لري؟
بله بله، زما شریکوانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو، نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکړو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل کړ. د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل پانګې نه چې 1,000,000 کلدارې شاوخوا یا دغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی؟ دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک مې لیدلی په تجربې له مخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودې، ډیر به حد زیات سرمایه درلودې، او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د اغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړي چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی، دا په خپل ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیست او ورته میسر شو، نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي، نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیر غزاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې ده چې یو څوک حلال کاروبارو کې، په کلونو کاروبارو کې، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټولو لساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلي.
تاسو د ځان په باور ته وایست واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګان لرم، خوشاله يم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د ده تر څنګ مې یو لور هم واده شوې ده. او د فامیلی ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوانمل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي؟ نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوقو پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایي مکتبونو کې دي، مشره لور مې له 12 خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي، هغوی تر 10 او تر 9 مکتب ویلې. اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس 3 په شپږم کې دی، نو دغه 4-5 میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یو لاره پیدا شي، او دوی نور نا امیده په کور کې نه.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله حتماً حتماً، که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمنو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم و چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمنم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي، زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بلس
ټول خلک غواړي پوښي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې گزاره کوي یا عادي گزاره کوي، څه ډول شتمن کېدای شي؟ دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوي؟
زما خو خپل ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی، او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپل ځوانانو نه مې هیله ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي، او اباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زمون ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلی دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکي، او خپل راتلونکی د پخپله وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې يم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي هم باسواده شي هم قدر جوړ شي، خو که خپل خپل راتلونکي ته متوجه شو نو دا د ځوانانو ز دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپل لاس په کار شي او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای دې خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي او خپل اغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغه ترسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان دې باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف دې ځان ته وټاکي او خپل کوشش دې تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې هم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل کله چې ما دکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دې دایي چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې، در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې. هر چا چې جیک کتلی و په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې، لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسو وکړئ چې زه ډیر زیات کوشش مې دا کوم چې زه دا کار ونه کړم، خو دوستان هیڅ چاره نه وه او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډیر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه او دا درون د مسؤلیت پیټی زما په اوږو کې خود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ، تاسو یو 500,000 شاوخوا کلدارې پیسې درلودې، دا پیسې لپلار درته پاتې وي او که تاسو خپله ګټلې وي؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا و چې 500,000 کلدارې مونږ په شراکت درلودې، ما او ما سره کوم شریک چې و، بیا د همدغې 500,000 کلدارونه مونږ 45,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډېر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسېدلی و. زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنا چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي، نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینې د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینې، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي، او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوي، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست.
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجز کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نشي کولی، سړی نا امیده وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي، نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کېږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کېږي. نو فرق زه لوی فرق په همدې کې بولم. اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کېږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي، خپل هدف ته نشي رسېدی. په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي، او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تېر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش دې لري چې زه باید ډېر څه ولرم، او هڅه وهان د تجارت هم همدا کوي چې باید زیات کوشش وکم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسېږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تو ذل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دي. نو د الله نه خو غواړو چې ډېر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي. ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډېر زیات برکت اچوي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډېر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه هر انسان کوشش دې لري چې باید زه د پیسه دار اوسم.
ډیره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولري، ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر مې نشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنۍ ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی، چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي، او هر سړی د حد اقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد اقل دومره دې ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم، او حد اقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په انستاګرام کې ازادي راډیو _PA